د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په نیمروز ولایت کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوې دي. نور راپورونه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی په نیمروز کې د هوایی برید پر مهال د ملکیانو په مرګ ژوبلې سخت خواشینی دی او افغان چارواکو ته یې د پیښې د پوره پلټلو امر کړی دی. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. او په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزرن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین پنځه ورځنی کمپاین پیل شو. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی په نیمروز کې د هوایی برید پر مهال د ملکیانو په مرګ ژوبلې سخت خواشینی دی او افغان چارواکو ته یې د پیښې د پوره پلټلو امر کړی. ارګ ماڼۍ د ولسمشر په حواله په یوه اعلامیه کې لیکلي د نیمروز سیمه ییز چارواکي معذف شوي چې زیانمنو کورنیو ته بشپړه رسیدګي وکړي. ولسمشر زیاته کړې سره له دې چې د ترهګرو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه ستایي خو هغوی ته یې امر کړی چې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ډېره پاملرنه وکړي. افغان ولسمشر طالبانو باندې انتقاد کړی چې د ملکیانو په سپر ګرځولو سره د هغوی ژوند ته لوی ګواښ پېښ کړی. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د شنبې په شپه افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي. د خاشرود اوسیدونکو یک شنبه د شاوخوا څوارلسو ښځو او ماشومانو مړي د اعتراض په بڼه د ولایت مقام مخته یوړل او ویې ویل چې دا کسان په هوایي بریدونو کې وژل شول. جزئیات په پروګرام کې. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانې سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل د ماین د وسلوالو طالبانو له لوري د ځازي میدان ولسوالۍ په غونځي سیمه کې ځای پر ځای شوی و.
غرمه مهال تقریبا لس بجې شاوخوا وې چې د هېواد دښمنانو لخوا سم ماین جای بجې شوی و چې متاسفانه پنځه نفره ماشومان زخمیان وو چې یو نفر شدید و هغه شهید شو او څلور نفره شدید زخمیان وو. بلاخره دوه نفره ډېر شدید و مرکز او دوه نفره عملته تر تداوي لاندې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د 2000 کال د مرګ ژوبلو په راپور کې ویلي په هرو لسو ملکیانو کې څلور ماشومان مړه یا ټپیان شوي دي. ارګ ماڼۍ د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې افغان چارواکي د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوي. نیویارک ټایمز پرون په یو راپور کې ویلي افغان چارواکو د غلطې اطلاع رسونې په جنګ کې ویاندویان څنګ ته کړي دي. په راپور کې څو بیلګې یادې شوي چې یوه یې د تخار د والي د پخواني ویاند احمد جواد هجري ګوښه کول دي او بله یې تازه د نیمروز د هوایي بریدونو په اړه ناسمه اطلاع رسونه یاده کړي. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي له تېر اکتوبر په ولایتي ویاندویانو محدودیتونه لګېدلي او هغوی په ویره کې دي چې دندې له لاسه ورکوي یا به د نیول کېدو له خطر سره مخ وي. خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د ټویټونو په یوه لړۍ کې ویلي دا عجیب او غریب ادعاوې دي. هغه ویلي حکومت په د اطلاع رسونې په برخه کې هیڅ محدودیت نه دی لګولی. خو څو اونۍ مخکې د افغانستان د امنیت شورا د پریکړې له مخې ولایتي ویاندویان له رسنیو سره له خبرو منع شوي وو او والیانو ته امر شوی وو چې خپله خبرې وکړي. حکومت بیرته دغه پریکړه اخیستې ده. د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د کلنیو سکالرشپونو د ازموینې نیټه ځنډولې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ټوټر لیکلي دا امتحانونه معمولا د جنوري له 15 تر 19 اخیستل کېدل خو اوس ښایي په فبروري کې واخیستل شي. نوموړي د دغه ځنډ لامل نه دی ښودلی. د صادق په خبره دا ځل 22,000 افغانانو د دغو تحصیلي بورسونو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. د پاکستان حکومت د 2021 کال په مخه د افغان ځوانانو لپاره 3,000 سکالرشپونه اعلان کړی وو. بیا هم په پاکستان له پاکستان یو خبر لرو. په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزرن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین پنځه ورځنی کمپاین پیل شو. د ګزرن لپاره ملي بیړنیو عملیاتي مرکز ویلي په دې دوره کې به د نږدې 3,00,000 واکسیناتورانو لخوا تر 50 کلونو کم عمره 40 میلیونه ماشومان واکسین شي. تیر کال پاکستان کې 4,000 ماشومان په ګزرن اخته شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو به د یمن حوثی یاغیان دی او تروریستي گروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو اعلامیه کې ویلي حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکرارۍ ته دوام ورکړی او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. ښاغلی پومپیو په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کېږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. په قرغیزستان کې ملتپال سیاستوال صدر جباروف د ولسمشرۍ پرونۍ ټاکنې وګټلې. جباروف په داسې حال کې واک ته رسېږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته درې میاشتې اعتراضونه روان وو چې دغه هیواد یې له سیاسي کړکېچ سره مخ کړ. د ټاکنو مرکزي کمیسیون ویلي جباروف 9% رایې ګټلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د ولسمشرۍ په پرونیو ټاکنو کې د بریا له کبله صدر جباروف ته مبارکي ویلې ده. د کرکټ مینوالو ته هم دا خبر لرو چې راشد خان په بیګ بش لیگ لسم دور کې خپلې لوبې نن پای ته ورسولې. هغه د هغه ټیم چې اډلایت سترایکرز دی د میلبورن ستارز په وړاندې په نننۍ لوبه کې هم بریا خپل کړه. راشد خان په نننۍ لوبه کې 2 وکټې واخیستې، 9 منډې ورکړې دي. ټول ټال په سګنی بیګ بش کې راشد خان په 10 لوبو کې 14 وکټې اخیستې چې د غوره وکټ اخیستونکو په 4 مقام کې دی. محمد نبی او مجیب الرحمن به له دې وروسته د ملي ټیم د تمریناتو لپاره ابوظبي ته ستانه شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټي منفي 4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټي منفي 4. کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټي منفي 15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټي منفي 15. او جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټي منفي 3.
د ازادي راډیو مخامنې خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې د نیمروز ولایتي شورا له سیمه ایزې ادارې غواړي چې په خشرود ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه بې پرې څېړنې وکړي.
باید موږ ته دا خبر پاکړو چې هغه خلکو چې د عملیاتې کړي چې کم عدد یې غوښتل وي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر 2000 کال کې له 8.5 لک زیات افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د عامه ساتنې د تصدۍ پخوانی وایاند ضیا ودان چې پرون په یو برید کې ووژل شو خپلې کورنۍ ته کوم دردونه په میراث پریښي دي.
له ودان څخه 15 اولادونه چې یو یې 3 میاشتنی هلک او 4 جلکیانې دي پاتې شول. نه یوازې دا، ودان راته سپین ږیری پلار او سپین سرې مریضه مور هم پرېښودل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات په پام کې لري د یمن وسلواله حوثی ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. زموږ غږ لازادې رادیو اوري. د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات له څېړل کېدو وروسته رسنیز کړي. له بلې خوا د نیمروز د ولایتي شورا رئیس وایي چې د دې پیښې په اړه باید بې پرې څېړنې وشي. د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې ځواکونه د خاشرود نه هم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي.
د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په خاشرود ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې د څېړنې لپاره ګمارل شوي پلاوی خپل کار پیل کړی دی. د دې ولایت د والی مرستیالې روحګل خیرزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی ته دنده سپارل شوې څو سیمې ته ولاړ شي او د پیښې هر اړخیزه څېړنه وکړي.
اداره که موجود است حیات برای بررسی موضوع توظیف شده.
کومایده چې سوي د سیرنو لپاره پلاوی ګمارل سوي دی. کله چې د پیښې ټول اړخونه په دقیق ډول وڅېړل سول وروسته به جزئیات له رسنیو سره شریک سي.
د اکشن به پورز د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې وی کورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ 8 لسغړي وژل شوي. د دې کورنۍ لقوله په وژل شویو کې 8 ماشومان او 2 میرمنې دي. خو ملي دفاع وزارت بیا وایي وړ مشپیز واکونو د خاشود ولسوالۍ په منځري سیمه کې د طالبانو یو مشت ځای په نخښه کړی چې په پایله کې د نه پاکستانی وسلوالو په ګډون پنځلس وسلوال وژل شوي دي. د وزارت ازادي راډیو ته پر رالېږلې خبر پاڼې کې لیکلي په هوایي برید کې ملکي وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه یې خبر ترلاسه کړی او پر همدې بنسټ یې د نیمروز ولایتي ادارې ته لارښوونه کړې چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې د دې ډلې د وایندویانو لخوا خپره شوې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ د څوارلس غړیو د وشل کېدو خبره کړې. د نیمروز ولایتي شورا هم مني چې د پیښې د څېړنې لپاره د دې ولایت د والي په مشرۍ یو پلاوی ګمارل شوی دی. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل باید روښانه شي چې پر ملکیانو هوایي برید پر کوم بنسټ شوی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې پیښې په اړه غبرګون ښودلی او غندلی دی. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د پیښې پلټنه کوي. د ملکیانو په نخښه کول د منلو نه دي. دولت باید د خلکو ساتنه وکړي او شوې ادعاوې باید وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په یو راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې یوه لویه برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولی دی. یوناما وایي د تیر کال له جنوري میاشتې تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په درې شپېتو بریدونو کې یو سل شپږ پنځوس ملکیان وژل شوي او یو سل درې نوي نور ټپیان شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو دولتي سرچینه وایي د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو شمیر غړي لا هم دوه ته نه دي رسیدلي. د سولې له خبرو دی به خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې د دوی له لوري درې کسان پر روانو خبرو کې غیر حاضر دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو پلاوی هم نیمګړی دی.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات خو یو شمیر غړي لا هم غیر حاضر دي. یو به خبره حکومتي سرچینه وایي لا هم د دواړو لورو حکومت او طالبانو د پلاو یو شمیر غړي دوه ته نه دي رسیدلي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوړي نومې واخیستل سي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې فوزیه کوفي، رسول طالب او فاطمه ګیلانی تر دې دمه دوه ته نه دي رسیدلي. سرچینه زیاتوي متین بیک به نن دوه ته ورسیږي. د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه خبرې په جدي ډول نه دي پیل سوي او په خبره یې دا به سبا دوه ته ولاړه سي. نورو نتللو کسانو سره مو اړیکې ټینګې نه سوي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا مهال د دواړو لورو ترمنځ د اجنډا پر سر اساسي بحثونه پیل سوي دي. د دغه وزارت ویاندې ناجی اروري ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو د اجنډا پر توحید، تدوین او مفصل کېدو کار روان کړی دی.
د دواړو خواوو کاري کمیټې مجلسونه یو بل سره جریان لري. دوی د اجنډا پر توحید، تدوین او همداراز مفصل بحث باندې کار کوي او امداد مذاکراتو د اساسي بحثونو پیل دی، یعنی مخکې پیل شوی ده او ادامه لري.
هڅه مو کړه د طالبانو د مرکچی پلاوی د بشپړ حضور یا نه حضور په اړه په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویاند او یو شمیر مرکچی غړو نه معلومات واخلو، خو زموږ پوښتنو ته ځواب نه ویل څه. خو دا چې د سولې وزارت لوري د خبرې اساسي او مهمې بلل کیږي او بلخوا د پلاوو د غړو بشپړ حضور نسته، آیا دا به پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي؟ د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي که چیرې د پلاو بشپړ غړي هم په بحثونو کې حضور ونه لري خو خپلو کې د سراسلا وي او که واک یو بل ته ورکړل سي نو خنډ به رامنځته نه سي.
دواړه طرفونه اختیارات خپلو خلکو ته یا ورکړي وي یا ورکړي، ځکه چې افغانستان موضوع ډېره حساسه ده. ډېر ته ضرورت شته چې دواړه طرفونه لکه څنګه چې د سولې لکه ما د مخ وویل چې د سولې خلک باید چې ازاد وي، استقلال ولري، دارنګه دوی اختیارات ورکړي چې هغه د استقلال خاوندان.
د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال دین محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي که د پلاو ټول غړي هم حضور ونه لري ستونزه نسته، خو باید د ستا غړو ترمنځ تفاهم موجود وي.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په روان په تیر 2000 کال کې 350,850 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې په وروستیو کلونو کې د بیرته راستنه شویو تر ټولو لوړه کچه ده. د دې وزارت چارواکي وایي دا کډوال د کورونا وایرس له کبله له ګاونډیو هیوادونو په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي. تر ټولو زیات شمیر کډوال له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. په دې اړه نور حال د اجمل انت په راپور کې واورئ.
محمد الیاس نژدې 40 کلونه پاکستان کې کډوالۍ کې تیر کړي. هغه تیر کال له کډوالۍ افغانستان ته راستون شو او دا مهال په ننګرهار کې اوسېږي. دی وایي په وطن کې جنګ او د کاري فرصتونو نشتوالی د دې سبب و چې دومره اوږده موده پاکستان کې په کډوالۍ کې تیره کړي. محمد الیاس وایي په وطن کې لا هم د کار او امنیت شرایط ښه شوي نه دي، خو د پاکستاني پولیسو زورونې اړ کړ چې نور خپل هیواد ته راستون شي.
دلته مده شي پس کډوالوي دغه وبسته شي چې پولیسان وراله بس ولا شاپه ده بس کلیو زره غر تخته خپل بل دیلا او بای کی مونږ چانډ پر هغو کار له بتو دکان لا هم بس پولیس والا وو کراتلو وام داسي او پیر یو بس رالو دا خپل وطن را راوړ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو لمخې افغانستان ته په 2000 میلادي کال کې تر ټولو زیات افغان کډوال له ایران، پاکستان او ترکیه ورستانه شوي. د دې وزارت په خبره لدی هیوادونو په تیر یو کال کې 350,000 کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ورستانه شوې دي. د دوی لوی برخه له ایران څخه وطن ته ورغلي. د شمیرو له مخې تیر کال له ایران نه 1,100,000 افغانان هیواد ته تللي دي. د کډوالو چارو وزارت د رسنیو د برخې سلاکار عبدالباسط انصار
2000 کال کې شاوخوا 350 تن از مونږ هیوادوال بیرته افغانستان ته رسنه شوي دي، چې ګڼ شمېر د ایران هیواد څخه او د پاکستان هیواد څخه افغانستان ته رسنه شوي دي، چې د ایران څخه 1,100,690 کسان راغلي دي افغانستان ته، او د پاکستان څخه 3,200 زمونږ هیوادوال افغانستان ته راغلي دي، او د ترکیه هیواد څخه 10,640 تنه زمونږ هیوادوال افغانستان ته راستنه شوي دي، او د نورو هیوادونو څخه 314 کسان دي چې افغانستان ته راستنه شوې دي.
په دې برخه کې یو شمېر مرستندوی ادارې شته، لکه د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان ایچ سی آر یا د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم دفتر، چې د کډوالو د بیا راستنیدنې په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې د کډوالو چارو وزارت سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو چارو دفتر د رسنیو برخې مسؤل نادر فرهاد وایي. د یونیسیار د رسنیو د برخې مسول نادر فرهاد وای هر هغه کس ته چې وغواړي په قانوني توګه خپل هیواد ته ستون شي د دوی لخوا 250 امریکایي ډالر ورکول کیږي، خو ګڼ شمېر داسې افغانان شته چې لا هم خپل هیواد ته ستنېدو ته زړه نه کوي. له بلې پلوه یو شمېر نور د بېوزلۍ او ناامنۍ له کبله له هیواده په وتلو دي. د کډوالو چارو وزارت د شمېرو له مخې لا هم په ایران او پاکستان کې 2.5 میلیونه افغانان د کډوالۍ ژوند تېروي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د زیا ودان کورنۍ وای افغان حکومت د دوی د عزیز وژونکو ته د خپلو اعمالو سزا ورکړي. ودان د عامه ساتنې د تصدی ویان و چې پرون یک شنبه په کابل کې په یو بمی برید کې ووژل شو. د هغه کورنۍ وای ودان تل حق وای او همدای د مرګ باعث شو. له کابله په دې راپور کې واورئ چې له دې پخواني ویان څخه کوم ارمانونه او دردونه په میراث پاتې شول.
بیبی پوهنځي محصله یم، د لومړي سیمستر
یو شکرنه اسما ودان د تل لپاره د ورور لسوري به برخه شو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ودان بیا ناراضي.
ودان یو مصروف او له مشکلاتو ډک ژوند مخ پر وړاندې لرلو، خو د پراخ حوصله او وسیټ ټټر خوند وو.
له ودان څخه 15 اولادونه چې یو یې درې میاشتنی هلک او څلور جلکیانې دي پاتې شول. نه یوازې دا ودان راته سپینګیری پلار او سپینسرې مریضه مور هم پرېښودل. له ودان وروسته د کورنۍ یوازینی سرپرسته زه یم.
نوموړي په خوست ولایت کې د اقتصاد پوهنځي د لومړي کال محصله ده. اسما ودان له حکومت د ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. ښاغلي اسما وایي افغان حکومت د سرپنا په برخه کې هم د ضیا ودان له کورنۍ سره مرسته وکړي. نه ویش کلن ضیا ودان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ادبیات پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغه شوی و. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس د کابل په کارتینو سیمه کې اوسېده. ودان د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت پر غاړه درلود. نوموړی د یک شنبې په ورځ په کابل کې د کارتینو په سیمه کې په یوه چاودنه کې له خپلو دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. لا تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د وژل شوي ضیا ودان نږدې ملګري بیا د هغه مړینې سخت خواشینی کړي دي. شمس اقبال چې له ضیا ودان سره له اتو کلونو راهیسې پېژندګلوي درلودله، ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ودان د باطل پر وړاندې د حق غږ و.
د ودان صاحب غږ د ملت غږ و، نه یوازې دا چې دوی د ملت غږ و، بلکې د نظام د لا ټینګښت په پار هم یو راسه غږ و. ودان بیرته نشي راژوندی کیدی. له دولته مو هیله دا ده چې د ودان په څیر نور پیاوړي ځوانان قدرونه هم لرو، د هغې د ساتنې په پار دی مشخصه طرحه ترتیب کی او عملی جمع دی ورواغوندي. څه ډول چې لازم وه د دوی ساتنې د بقا لپاره څه چې لازم ول ونه شول کیدی.
ښاغلی اقبال، افغان حکومت د ضیا ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ضیا ودان د وژنې په اړه پلټنې پیل کړې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په روزګان کې لسګونه اعتراض کوونکي کارګران وایي که حکومت ورته د کار زمینه برابره نه کړي نو دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دوی نن په مرکز ترینکوټ کې د یوې سوله ییزې مظاهرې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسیږي نن د ترینکوټ ښارواټونو ته راوتلي وه او له دولت څخه یې غوښتنه کول چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په ورځو ورځو د کار پلټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه پیدا کیږي.
یو خواري نسته نه مې کړې ده. دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 سره څخه دي، ما سره وړه غوښتل شوي دي، چای وبره په میټ غوښتل شوي دي. یو خواري نه ما کړې ده او نه کوم نسته او نه یو کار شته.
انا خو په میاشتې 15 پیدا شي یا 10 پیدا شي یا نشي پیدا. څنګه وسال ماشه وسخ
پدې دوی نه آشنه پدې درې نه آشنه که سم درته هم چې سم دې په خدای دې کدا ګرد خلک ما ویني دادي کمه ته دغه دوور په خاري کړی تواشه.
اعتراض کوونکی وایي کده کار زمينه ورته برابر نه سي نو دی په ناوړه کړو نو لاس پوری کړی. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه مؤسساتو هم تور پوری کړ چې مرستې مستحق ته نور کوي. دی وایي د یادو ادارو مسولین مرستې پر خپل خېشه او خاله ویشي.
اغه خیش خاله دی او کور درې نه پرم لیکلی درې ورونه په یو کور کې لیکلی دي. دوه کال کېږي چې موږ سوال زده پیژنه مان پیژنې ماته دروز اندر راکلي وته چې ماجری
که اوس نامې دکانونه لري داغه ده وروره د ملک ده د خان ده د خوار غریب مرسته نه ده. یو سړی دی وای چې ماته رسېده
د ورزګان والي د یادو اعتراض کوونکو شته ستونزمني. والی محمد عمر شیرزاد وای دی یو شمیر د بیا رغونی کارونه پیل کړی دی چې یادو بیروزګار کسانو ته به د کار زمينه برابر شي. هغه لې اعتراض کوونکو غاړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي څو فساد کوونکو عدلی او قضایي ارګانونو تور و پیژني.
داورونه مستحق دي وقت ته چې دلته د بیکاری کچې ډېر ده، نه یوازې په روزګان کې بل په ټول افغانستان کې. خوشبختانه تاسو به خبر یاست چې د روزګان ولایت لپاره دا اوس هم د ډیرو د روزګار خلکو دپاره د کار زمینه او شرایط برابر شوي دي چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې به 300 کسان د 300 میاشتې لپاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس که پر دوی باندې اسناد د فساد ولري لطفا مقام ولایت تجید اسناد سره راسي او په همغه ورځ به اجرات کیږي.
د اعتراض کوونکو زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپل سیمو بي ځای سوي دي. په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل یې زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بي ځای سوي دي. له دې وړاندې د اروزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له کبله شاوخوا 30 سلنه ځوانان بیکاره سوي دي.
د خوست اوسیدونکي شکایت کوي چې د موټرو د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له لاسه ښار ته د ننوتلو پر مهال ساعتونه ساعتونه منتظر پاتې کیږي. دوی وایي ګڼه ګوڼه له یوې نه بلې ورځې ته په ډېرېدو ده او حکومت په دې اړه منظم پلان نه لري. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه دې راپور ته.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د موټرو او خلکو د ګڼه ګوڼې همدارنګه د شته بې نظمۍ او خپل سری د لاسه دوی ساعتونه ساعتونه ښار ته نشي داخلېدلی. هغوی زیاتوي دې حالت د نورو ستونزو تر څنګ جنایي او امنیتي پیښو رامنځته کېدو ته هم زمینه برابره کړې او د جرمونو عاملانو ته یې د فرار موقع په لاس ورکړې ده. مدني فعال جاوید خان آزادۍ راډیو ته وویل
ټول مشکلات چې په دې کې جنایي جرایم هم موجود دي باعث دغه بې نظمي ده چې دلته یو بې نظمي او ګډوډي او انرژي موجوده ده او موږ ته د هیڅ د منلو وړ نه ده. دولت باید د دې پر پلان جوړ کړي تر څو دا مسایل ټول په یو ځای حل شي.
د خوست ښار اوسیدونکی عرفان الله ننګیالوایی په دې وروستیو کې په دې ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې او که څوک کوم کار لپاره یو او بل ځای ته ځي یا ناروغ لري نو د ګڼه ګوڼې له لاسه ورباندې ځنډیږي.
هغه ورونه او خویندې چې سهار لخوا یا د ماسپښین لخوا وظیفو ته ځي یا د کوم عاجل کار لپاره ځي دوی په لاره کې ډېر بند پاتې کیږي، ډېر منتظر کیږي، هغه کار یې نیمګړی پاتې کیږي یا خدای نخواسته مریضان ولري، مریض ځای کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي تاییدوي چې په ښار کې بې نظمي او ګڼه ګوڼه ډېره ده او لامل دا ښیي چې دا ښار د شپېته کاله مخکې د نفوسو په تناسب نقشه شوی خو اوس خلک ډېر شوي، کاروبار زیات شوی او نقشه په خپل پخواني حالت پاتې شوې ده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان وویل
پلان زموږ دا دی چې راتلونکي ورودي څلور لارو په سر کې موږ ورته پارکینګونه جوړ کړو وسایطو دپاره، د دې سره به ګڼه ګوڼه د وسایطو به کمه شي او بل په هر ولسوالۍ کې ښارګوټي جوړ شولو نو په خوست په ښار باندې به بیروبار او کوم حالت چې اوس د ګڼه ګوڼې دی هغه به کم شي.
سره له دې چې د ښاروالۍ او ټرافیکو مسؤلینو لازمه خجمنې کړي چې د ښار په عبوري دروازو کې د موټرو تمځایونه جوړوي، یو شمېر صنفونه د ښار څنډو ته لېږدوي، ښار کې دننه به ځمکتلي بازارونه جوړ شي، لاسپلورونکو ته ځایونه مشخصوي، خو کلونه کلونه وروسته هم دا پلانونه یوازې د ژمنې تر پورې پاتې شوي او په اړه یې د پام وړ کارونه نه دي شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات غواړي چې د یمن حوثي اغیان د یوې تروریستي ډلې په توګه ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکرارۍ ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په حواله نور جزئیات اوروي.
امریکا وایي حوثي اغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې دې ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نمولو په اړه دا څرګندونې کړې. حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي. حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلی چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤل وګڼل شي. د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم لسو ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه وکړي. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي ښایي امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثي ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي. د امریکا په دې اقدام باندې مرستندویه ډلې اندېښمنې دي ځکه وایي له جګړه ځپلې یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډب شي. د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوږې سره مخ دي او مرستندویه ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي. خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله حواله لیکلی د مرستندوی ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي. له هغې ډلې به د ډونالد ټرمپ اداره د مرستندوی ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بند نشي. یمن لکلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالربو منصور هادی له حکومت د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او لیونونه کسانی د لوګي له خطر سره مخ دي.
لدی راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې مقیم نائب ستاسو کوربه دی. نائب صاحب.